د نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري، دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام، وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزول لاندو خبرونو ته. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای نن عملیات کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ټپي کړی دی. همدارنګه یې د ځینو مهماتو د ترلاسه کولو خبره هم کړې. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلې دي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي ولګېدل. او د کرکټ لنډه هم دا چې نن د راشد خان په لوبډل مشرۍ باندې د ګجرات ټایټنز لوبډله د کلکتې نایت رایډرز په وړاندې لوبه لري. دا د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل په لړ کې لوبه ده. ګجرات لوبډلې 215 هدف ټاکلی دی او اوس د کلکتې لخوا لوبه پیلیږي چې دغه هدف ته ځان ورسی. د پیل لوبغاړی هم رحمان الله ګوربز ده.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل ته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو مغلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی وي، ادبي هڅې وي. له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې. او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ سوې، ځینې ملي رسنۍ هم سوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه جالبه د ذکرو سیستم دی ورسره د تیپ ونځي شروع ک ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربه دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لار هم وي چې ک نظامونه تغییر او تبدیل کړي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده نو تیپ ونځی مو هم ورسره شروع کړه چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تیپ ونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځئ ځنګل او بل اخره هلمند ته ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده د دې کوټې تاثیر وګرځئ ځنګل تاثیر وګرځئ د هلمند
ولد لهجه خو ټولې عزیزي دي ټولې خوږې دي ټولې شایسته دي تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکرګاه کې هم لهجه هم ده چې سوا د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې نو د لهجه تغیر تبنه مادستي می تاثیر دي
بله تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجله په برخه کې راته وایست چې مجله مو څو غنې چاپ کړه چیرې مو چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه چې زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجله باندې ډېرې پیسې نه ورکوي
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم لځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت او کوچ ته براتلو کوټه کې لوی دوستان سره لشمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوی سره ناست او پاسته او بیا ګر جنگل کې هغه لمرنۍ غاڼې عمل تر شروع شوه هغه په ګر جنگل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبا د مرغه خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې برته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر اغلو هلمند کې هم همداسې و چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده اخبار لا تقریبا 130 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډیر بازار نه درلود بازار لویدلی او مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلی وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وي چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ولد غیزو او ویډیوی قنات پیدا کیدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم به کار وکاو اما د تاکنول نړیوالو نه ډیر هغه درلود دستی بیا په انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیا نور ته ورته نو 2011 جولسم په فیسبوک را ډیر سو ان انټرنیټ را ډیر سو چې چاته رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو دکه مخکې چې څه ډول په 2003 مو نه مو کلونو کې نو فکر کوم دا غواځي و اما غیز رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وي همکاري کېدلې
bale sab اوس کرا شو د سولې حرکت ته ولسی حرکت ته دا حرکت تاسو ویل چې لوي 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې د شته زمينه نو مسايده یعنی د یو تصادفي حرکتو
د ماحول خو ته بند هغه سی او چې ان له سره په فعالیتونو کې و خپل سره ما سیمه ایز فعالیتونو محلي فعالیتونو اتنیس فعالیتونو یعنی خلکو سره کار و په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همداوی چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قربانی سي، کاروبار هم پکې قربانی سي، کلینیکو درملتون هم پکې قربانی سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعاً یو لوري و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتل، وکلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخت ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوي کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه ومنلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه مانه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د مذاکره خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات و، ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې هر مخته لاړ سیل دې جګړې نور خلاصو، دې بد وضعیت نور خلاصو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل دادمې تشدد دمغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، دا په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ایزه کچه ډېر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي، او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي، او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته
ش سر پاشل سو خو نه دی خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه سره و پاشل سوله خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه وي موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو په خپلو خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینهو ته احترام وشي نارینهو ته احترام وشي مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدې حالت تتللي دي او عقدې حالت له مخې یاد منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 یوشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودی اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول نورې دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کور احمد سلامات دې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 22 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
نم ادما کئ څوک را کی مانا خوب وینم ادما کئ څوک را کی مانا روتیم سرم یخه تخ